ماسپخین یو بجې شو اوریدم کو د مشال رادیو په یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات پر ټوکونه د پاکستان یو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې یو ونیس پروګرام تاندې هیلې د ورو خبرونه له عبدالحی کاکړه وو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع افت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسله والو طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. اوس هم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیم سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړې. په دې موقع نواز شریف له سیلاب متاثره شوو خلکو سره ولیدل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت له مخکې ځخه چترال ضلع افت ځپلې ګرځ ولیدا نو ځکه دوی ورته ټول زری پورونه معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستو حکم هم ورکړي. دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په تیرو 14 کلونو کې د چترال ضلع لومړۍ دوره ده. برخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپل لپاره د 500 کروڑ روپیو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د سوبې په مختلفو سندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FTMA د پېښور 400 نوښار سوات او د هغو سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر دی خبرداری ورکړی چې هر قسم حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د دې قبیلې پر کډوالو ژغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې قبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دي تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نمونو اندراج وکړي چې دا شان د سیمې د ټولو کډوالو سندل یقیني سي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونو اندراج یې نه وکړي نو هغه به خپل سیمه ته ناستوي. د په داسې حال کې دا چې 13 ورځ هم د دې قبیلې یو سلنو نسکورنی خپل کورونه ته ستنول شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یو ایسوی شزه آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه وي سوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدلی. د 5 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې دریس خپل کړی چې عدالت د سزا ورول په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو سزا ورکړی دا. یاد دی وی چې په 2009 کال کې آسیا بیبی د کلو ځینو شوزو د توهین رسالت تور لګولې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د دې شورا وایي شهزاده شاید پرون له خبرې لاندې سره په خبرو کې کڅ هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه نو ونه ویلې خو یادونه وکړه چې چن چمتووالی شولې تر څو د سولې دوم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او سوال تر باندې د سولې لومړی پړاو رسمي خبري د جولای په میاشت په 10 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 نستانه ووژل شول او 34 زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی په موټرسایکل سپور او د وسلوالو په بازار کې چاودنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس تر منځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما هم داراز طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون د ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګونټانامو زندان د خوندي او په ذمهوارۍ سره د بندولو د پلان روسي پړاو ته رسېدلی ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جوس ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د ارنست په وینا سپینې ماڼۍ په ګونټانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږدولو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استول شوې دي. جارنست ویلي چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګونټانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګونټانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 کال راهیسې د ترګړې په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. عراقی چارواکي وایي په بغداد کې پرون په دوو موټر بم چاودنو کې لشت لږه شپږ وستنه وژل شوي او اته پنځوس زخمیان دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیګان پکې اوسېږي. په لومړۍ چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لشت لږه اتلس تنه ووژل شو او شپږ ډېر نور زخمیان شو. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لشت لږه اته کسان پکې وژل شوي او دوه ویشت زخمیان شول. د حملو ذمهواري کمې ډلې نه ده منلې. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ قیمتونه تاسو ته وړاندې کوو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 107 روپۍ 50 پیسې او په 107 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سي کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلاونو لاسه د خیبر پختونخوا د تر ټولو زیات ځپل شوی سیمه چترال دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د چاسدې د شوقدر زمیدار وایي فصلونو ته بارانونو تاوان رسولې دي.
کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی. مالک ورانی مو غواړي خرڅې بارې تناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی رکړوالو غوښتي چې دروانې میاشت تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلې یو تن چې خپلې سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
کورونو کې د اوبو پاند دي هغه بالکل خوب شوي دي. د اوبو سهولت نشته. یو ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې طریقه حل شوی نه دي.
افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور دروانی میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته ډېر هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
اونیس پروګرام تاندې هیلې هم اورئ له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نو موري اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروایان لا نور تیز کړي. همدارس د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان موسمیاتو محکمې ویلي په خیبر پختونخوا او قبالي سیمو کې به د پشکال بارانونو روانه لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلي دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادی ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده نو هغلته د زری ترقیاتي بینک لخوا ورکړې شوې قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. دې تر څنګ د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع انتظامیه سره سره ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د په شکل بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د چاسدی د شبقدر هغه کروندګر چې پردایز مکی په نیمایي ګټه کری وای روانو بارانونو ورته سره باتینګړن کدوان او د بندو کروندې خرابې کړې دي. دوی د بارانونو د وجې سبزیانې له وخت نه وړاندې وستي او وای چې په هر یو جرب پټي پسې دویم جرب پټې تاوان شوې دي. په دغه اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترگزی رپورت.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وای چاغوی سکل د زرګونو روپو د توانونو سره مخ شوی. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کری نو وای چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچ ولې ټماټر کوي بس باران مارم پوري کینو کم از کم 30-40 روپے تمن شوی دي. مالک رانی مو غواړي پټی مال خدای وګوره مثال تا ویل تا خرڅ پلو خرڅ باران ته ناشي ورته دور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چنن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سرباتنګن او بینډای خرصله راوړې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نه مره خپل دا ټماټر ماټر د خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا والله بس روتی وو په دوه مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډای منډای وي هغه بس ختم شوی پټي مټي خو لاله خراب کړی. جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150 روپے کړی وسه کال مې دوه جیرو به کړلې دي او تقریبا 60 روپے ټولې فون نکی مزدی باران ماران بس ختم کړی هر دما به تقریبا 150 تاوان شوی.
او د سبزیانې او بیو پاره چې کروندګرو نه سبزیانې خري او به خرڅوي وای چې باران سکه توانونه ډیر زیات رسولی دي او څور زی وړاندې غلې هم شوي. وا
ګل خان د یوسف خان قره د دې کې یو خان دی امیت خان نوم دی هغه تقریبا 8 جیرو پټه کړل ټول ټال به 2 جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کړي یوسف خان قلا کې دغه کې یو پټه او دغه تقریبا یو 3 جیرو به باغمو نا غریب کې نه بس او ایستل پټه خالی په څه بګي جوار کړل کنه.
نو حکومت به دغه کاروندګرو توانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده شو قدر د سیمینه د صوبې سیملې د غړي عارف احمد زینا وکړه.
او دې سلسله کې د دې زبا اساسل کمشنر متعلقات از ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي چې توان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شي وي خپل لغو کې زما به ان شاء الله پوره کوشش دې څو دې ته حکومت ته طرف ملاوي بل څه شته امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زیدا هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د پاکستاني ډان ورسپانه په ولیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لغیزوې د خلکو ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راغسته. لیکن وايي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه د زیانمنېدو احتمال ډیر وي اوسیدونکو ته پر وخت خبرداري ورکړل شي نو یې ممکن ده چې د ډیر زیان مخه ونیول شي. د مقاله مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان رسپان لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. رسپانه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. رسپانه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. رسپانه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ ونه شو. رسپانه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. رسپانه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. رسپانه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. د رسپانې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلعي سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. رسپانه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. رسپانه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. رسپانه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمہواري مهمه بولي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی رکړوالو غوښتي چې دروانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلی کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. دوی غواړي چې د جولای له 28 نیټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل سیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسې به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی محسوس کړی چې کوم دی ته محسوس شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصاً لگ مشکلات دا کم راتلو کې دی والتا به انتظار کوي چې کله مطلب بنو تر دې نن به انټرویو کې سبا ته پته کلیر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوې نه دي او دې کوشش کوي چې دیش چټی دي هغه چټیان ختم شي غیر سره سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
دی د قبیله واپسې روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي او د نن ورځې پورې قریب 200 پورې کورنۍ واپس تانه شوه پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او د قبیله واپسی د روانه میاشتې اول نیټې نه شروع شوې د قبیله مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون مخام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. تفصیل لرو د فرشتې جلال زین.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خبره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوت پر مشورتي هڅو او په وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزه په اړه خبرې کړې دي. سپینمانی وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمه بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینمانی په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایی مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وي او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینماني وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د فرشتې جلال زئی رپورت موریدو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به دروانې میاشتې پر وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شاهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه خبره نه ده، بلکې د افغانانو لپاره د دغو خبرو نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند به صلاح ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندګي وکي او زمنګ در طرفه چې کم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شي د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې علي شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو، خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستې و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربان په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربان رامنځته نه شي، په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو، امر
غواړو. یو ناڅه په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمالته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بېګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب ولایت کې پرونی ځانمرګي حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمرګي برید کې یو د پام وړ شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واخته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښوولې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې ده. فرشته جلالزه په دغه اړه رپورټ راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قربان دي وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لشته لژنو لستنه وژل شوي او څلوېشتنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو اسکر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکو خو ګڼ شمیر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره دی چې تر انتحاري حمله څو شپې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیايي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری ګڼي. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله شاغلی غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپل بدرنګ څیره او د افغانستان د ولسی خلکو سره خپل دشمنی څرګند کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو لاستازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو لاستازو سره د اوربان پاړه هم بحث وشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو. د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
پرون د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ضلع افت ځپلې ګرځولې ده. وزیر اعظم مینا شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 50 کروڑ روپۍ امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمه کې ځای دوره وکړه او په دې موقع د سیلاب ځپلو سره هم ولیدل. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې وجه سندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په ګډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې د ټاکل شوي کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیلې ګډوال د سندو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې وی اس بي شوزي اسي بي ته د لاهور های کورټ خپل قسمه د مرکز سزا ځنډ غوړي ده. سپریم کورټ حکم ورکړ چې تر څو د اسي بي لار په درخواست په سره نه وي سوي تر هغه پورې د مرګ په سزا باندې رحمت نسی کېدای. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له سوال طالبان سره دوهم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا وایان چې دا شاید پرون د خبریالانو سره په خبرو کې قسم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې دوهم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والي عبدالستار بارز ویلي چې د الما ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 تنه وژل شوي او 23 زخمیان شوي ول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د اساسو نن د سولې خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر باراک اوباما مداراز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د سپین ماڼۍ وایان جاس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دا پلان به تر بختلېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. او عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پرون په 2 موټر بم چاودنو کې 10 تنه وژل شوي او 8 زخمیان.
خبرونه ولندیز مول عبدالحی کاکړه ووري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکو سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکو کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکو کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمهوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه پښوی تباہی لیکلې ده او رسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي او رسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدای شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس خبری ایجنس په رپورٹ کې په پاکستان کې یو سوي خزیتا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکل شوی قضیه د بیا ورډنې موضوع راغسته بل خو یو امریکایي په پانه پروجیکټ سندیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی ورستی تړون په تړونو په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده تفصیل ما هارون بچا وړي د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورٹ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي د اجانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د روسیې د عدلی وزارت هغو دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایی وکړي د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي یو شمیر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي چې د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی په دې تفصیل د فرشته جلال زای پر رپورټ کې
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي د روسیې د عدلی وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز د سخروف مرکز د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر د شکنجه ضد کمیټې د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی د روسیې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دې شپونوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازنی ګولاک موزیم ساتنه کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نو ثبت شوی. د سایبریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتی په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موشته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پانه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په شسترګنه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت تشه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست پټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو ورسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ډیلی ټایمز رسپانه د ایران د اټمی پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپګو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شیبي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوی دور ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي دغه تړون چې لمخې به ایران اټمی وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلي بندیزونه لری کړل شي، پاکستان به هم وکول شي ګټه له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا چې څنګه رسپانه په مهمو برخو کې له ملیح امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمی تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان لپامه وګرځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون لمخې به ایران په خپل اټمی پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمی وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروری وي. بلخوا د دغه تړون لمخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کړي. رسپانه لیکي که یوې خواته د تړون لامله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د رسپانه په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا 10 کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازېتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک لخپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب لګواغ سره مخامخوي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي دا سیخکاری چې نن سبا ایران هند ته زیات نیسې دي. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لري شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي دا سیخکاری چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو دا سیخکاری چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات اواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکو سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
اردن کې اوس تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندی هلی او ورو چې زمونږ همکارا فرخنده اسدی جوړوي.
په تاند هلی خبرونه کې بوزو فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې باوري د افغانستان د خزو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوې شم
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوي ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره د شاعران دي په دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د خزو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خزو له خوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خزي په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیم غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
ته دغه ټولنې یو بل اغړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نصر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. ته دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ لوراندې د خزینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبی پرمختګونو او د نورو خزینه پورې په تړاو نورو ټولنیز کارونو لپاره بدیدې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا و چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه و نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه و او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې هلته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم کوي خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینهو سره کښېني او ځینې کورني محدودونه ځینې ټولنیز محدودونه دوی ته اجازه نه ورکوله نو د همدغې نارینهو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستل چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي ادبي بنډارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري نو دغه یو څو په فرانسه لې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نړیوال وادي ورونو شاعران لیکوالانو کومره څه دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ ښه هو او هغه اساسي موخه چې په دې کې و همدا و چې کله چې خزینه شعر او شاعري کې یا لیکوالي کې او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دې پرمختګ کړی دی لاسنیوی وشي دوی تشویق کړي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي نو اساسي موخه چې دې ټولنې په جوړولو کې و همدا و
پاکیزه ارزو وای ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې د خوده پښپګو ولایتونو کې سانګ لري او دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د خزو انجونو شیرونه نظمونه او ټپې راټولوي
او دا څه چې میرمن بهیر ټولنې کې چې دوی کارو په زمونږ هغه عمومي موخه چې و امدا و چې د خزینه د پیاټو لپاره چې په مرکزونو کې د خارونو کې د ولایت په خار کې او کیا هم زمونږ ولایتونو هم ولایتونو کې د دوی هغه ادبي حتی راتول شي په دې کار کې د لپاره خسار وشو یعنی د لپاره کار شو دا مېرمن بهیر نه وایي چې په کابل کې دفتر لري مرکزی دفتر لري دوی په افغانستان په نور ولایتونو شپږ غټ ولایتونو کې دوی څنګه لري چې نور ولایتونو ورنږدې دوی هغه څنګه لري اول ته هم عین د مېرمن بهیر په شان چې دوی هم په ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د خزینه حکومت شاعرۍ کې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر مونږ پورې نشي رسیدلی دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی یعنې په کلیو بندونو کې هم داسې خویندې مونږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نشي راتلی نو هغوی مونږ سره ټلیفون شمېرې مونږ سره دي او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر چرته نشر کړي نو بیا نو هغه څنګه اړیکه موسیلو زه یا ماته یې سمس کیږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کیږي بیا هغه زه خپل اخرمه بیرته ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لیږم نو یو زمونږ په کار کې د کلیوالو خویندو لپاره د چرته کې شاعران دي په دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کار خیر د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا زمونږ ته کمپیوټر ته او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لیږو د چاپ لپاره نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دې شعرونه مثلا په نیمروز کې د شیخل ګوزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یوې لنډې کیسو ټول دي چاپ شوي دي او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي چې انداز مونږ لپاره همدا یو کار دی چې مونږ د ښځو لپاره د لیکوال شاعرانو لپاره کوو هم په مرکزونو کې په ښارونو کې او هم په کلیو کې
د خوځ الاخوا ویل شوی د غټپی او لنډي یوازې تامینې په اړه نه دی دغه د وړکوالي د ودونو د دوی سره د خوندانو د رویو د درون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمیر نور موضوعات هم پکې بیان شوی دي نیمه غنیوای
او زموږ سره خو هغه اکثره مهمه دي چې وایي لیک مستر لاسته یې لري نو کله چې دغه شی موږ سره دي فکر دغه شی نو کې محدودیت نه وینم ځکه په خوا کې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغار دا وایم اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هم هغه پلار باندې روان دي یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هیڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاس ګریوان دي هغه پیسې چې دوی لري هغه په خپلو شعرونو کې هغه یعنی کله کله کوم لاس دوی سانسور کړی کنه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنی دومره لکه چې یعنی موږ څه کوي چې ټولنه محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته سبا ته راڅوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپل کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره د خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دته راځي دومره پابندي نشته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونه دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري ولایت کې اکثره نیونه شته چې غوي ټلیفون کوي هغه بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغه نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر دوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کیږي هغه کوم بندیز نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له غړي څخه دوه غړي څخه دا پخ مثلا مقصد زنګ وهي او هغه له مقصد شریکوي خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی کوم پابندی یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د میرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تفکې کتاس چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او تفکې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې حق کړي وي. هغوی کپا داسې لیکل کېږي چې یو میرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره میرمنې کتاس پښتنې میرمنې وکړي له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی چپې وایي او د لمغې ځای نه دوی که نه نوې چپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او مخه وایي او دا یو خاص استعداد دی. فکر کوم پښتنو میرمنو کې چې یعنی زرګونه کپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي.
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنی کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ څو سایټونه کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته وو د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لرو. لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې رهېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د میرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضري وي او یا هم ټلیفوني موږ ته ویلي وي هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوي ته چې څوک یعنی د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا همدغه درې برخې مو
غونډې اصلي یعنی اجنډا وي. نعیمه غنی وایي پښتنو میرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنی درد احساس کړي دن بس تک نشته چې که تاسو یې وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د ژوند یو ډېر لوی انځور په یو وړه کپه کښې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درته ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان دې خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لونګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دو زخې شي په یرو پټ اور دی لیده پرې ودې وسومه مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی. هغه ریبار سره درېیم کس چې دوی په منځ کښې منځګړیتوب کوي او دا نجلۍ حالت ته غواړي هغه ته دا ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته راځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوې ګېړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه میرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه میرمنې چې په کور کښې د خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بې وسي اظهاروي بیا یعنی بیا نه شمه زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېده کښې زه دی بابک نه دی لېوه دی.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان سوغاړي بې شک چوپه
ډېره سخته راباندې کېره هر څه
کوي کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.